جلال الدین روشنی په غزنی کې له مغولو سره په یوې جګړه کې سخت ټپي او بیا له هماغه ټپه مرګ ته نږدې شو. خپل لور الهیې د خپل وراره د شیخ عمر د زوی احتاد په نامه کړه او د خپلې ګوتمۍ د مهر په حقله یې چې د مشري نښه وه هم احتاد ته د ورکولو وصیت وکړه. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، په 1212 سپوږمیز کال کې کله چې جلال الدین روشنی په غزنی کې د مغولو سره په یو جګړه کې سخت ټپي سو او وروسته د هغه څخه د دغه ټپ له امله څخه د ده ژوند ته خطر پېښ سو او دی له مرګ سره مخامخ سو، نو په هغه وخت کې جلال الدین روشنی دا پرېکړه وکړه تر څو خپله لور د خپل وراره شیخ عمر زوی احداد ته ورکړي او د هغه په نامه یې کړه. په هغه وخت کې د خپلې ګوتمۍ چې د مهر په حقله سره، یعنی د هغې ګوتمۍ یو مهر و چې په هغه وخت کې دغه ګوتمۍ د هر چا سره وای، هغه چې شو د یو مشر په توګه سره معرفي کېده، نو د دغه ګوتمۍ چې د مشري یو نښه وه د دغې وصیت یې هم وکړه چې دا ګوتمۍ باید احداد ته ورکړل سي، چې په هغه وخت کې احداد د یو لغښتلو او قهرمانو ځوانانو له جملو څخه وو. الهي له احداد سره واده وکړه، ډېره پرې ګرانه وه او زیاتره چارې به یې د هغې په خوښه او مشري کولې. په اولادونو کې یې زوی عبدالقادر او لور یې دریا خاتو د روشنانو د ملي مبارزو او طریقت په لړ کې له نوم او شهرت څخه برخمن دي. میرمن الهي د هغې زمانې له مغولو ګورګاني حکومت سره د روشنانو د ملي مبارزو په لړ کې فعاله ونډه لرله او خپل میړه او بیا وروسته خپل زوی عبدالقادر ته به یې غوره مشورې ورکولې او فکري مرسته یې ورسره کول. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې میرمن الهي له احداد سره واده وکړه، نو په هغه وخت کې میرمن الهي خپل خاوند ته ډېره زیاته ګرانه وه او زیاتره وخت به یې خاوند احداد له دې څخه په زیاتو چارو کې مرسته غوښتل او د دې په سلا او مشوره سره به یې کارونه سرته رسول. او همچنان درنو خوږو زده کوونکو، په هغه وخت کې د میرمن الهي په اولادونو کې شي یو د دې زوی عبدالقادر او همچنان د دې لور دریا خاتو د روشنیانو د ملي مبارزو او ترکیت په لړ کې یو له مشهورو اشخاصو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په هغه وخت کې ډېر زیات شهرت څخه برخمن و. او همچنان په هغه زمانه کې میرمن الهي د مغولي ګورګاني حکومت پر وړاندې باندې سخت مبارزه سرته ورسوله، چې په هغه مبارزه کې میرمن الهي فعاله ونډه درلودله. او هغه وخت کې نه یوازې دي چې د خپل خاوند سره یې زیاته مرسته او کومک کول، کله چې د دې خاوند مړ شو د هغه د مرګ څخه وروسته د خپل زوی عبدالقادر نن سره به یې هم زیات مرسته او کومک کوله، هغه ته به یې غوره مشورې ورکولې او په فکر کولو کې به یې مرسته او همکاري ورسره کول. کله چې په 1515 سپوږمیز کال کې د میرمن الهي میړه احداد شهید شو او د هند مغولو ګمارلي چورلکي مزبر د خیبری درې لاري خپل لشکر سره کابل ته روان و، میرمن الهي او افریدي او روزګرزي کومونه او د خپلو پلویانو لشکر راټول کړله، پر ګورګاني لشکر یې برید وکړه. یعنی کله چې په 1515 سپوږمیز کال کې د میرمن الهي خاوند احداد کله چې شهید سو، نو په هغه وخت کې د مغولو حکومت چې کومې چورلکې دی ګمارلې وې، په هغه وخت کې د مزبر او د خیبر پر درې پر لارې باندې لخپلو لشکر سره روان کړي وه کابل ته دی چې شو روان وه. نو میرمن الهي د اپریدي او اورکزی کومونو سره د خپلو پلویانو لشکر راټول کړل تر څو د ګورګاني کوم لشکر چې دی کوم مغولو حکومت چې دی د هغوی پر وړاندې برید وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. پر ګورګاني لشکري برید وکړه، ماته او په ډیر سخت مرګ ژوبلې او ور واړول. وروسته چې بیا روشنی غورځنګ لیوري خو د خپل منځني اختلافات او لبلې خو د ګورګاني حکومت د سخت بریدونو په نتیجه کې کمزوري شو. یعنی کله چې میرمن الهي دغه پوز د دې پر وړاندې باندې ودروه، نو ګورګاني حکومت ته یې سخت ماته ورکړه او هغوی ته سخت مرګ ژوبله ور واړول. خو وروسته د دې مرګ ژوبلې څخه وروسته د مېرمن الهی چې په کوم حکومت کې و، یعنی د دې د غزنی کوم حکومت و، په دغه حکومت له ډېر زیات غورځنګونو او ډېر زیات سیاسي ننګونو او ستونزو سره مخامخ شو، چې په هغه وخت کې روشنی غورځنګ د جمهوریت څخه یو پخپله خپل منځني اختلافات و، چې د دوی په خپل منځونو کې اختلافات او ستونزې رامنځته شولې، او له بلې خوا څخه دوی د ګورګاني حکومت د سختو بریدونو سره مخامخ و. نو په همدې خاطر سره دوی له کمزوري سره مخامخ شوله، او د دې هغه کوم حکومت چې و د ستونزو او مشکلاتو سره نور هم مخامخ شو، او په ستونزو مشکلاتو کې راشکیل شو. مېرمن الهی د هغې زوی عبدالقادر او د هغې ځینې نور خپلوان د مغولي واکمن شاه جهان د پوځونو په لاس هند ته بوتلل شول. هلته ځینو بندیان او ځینې نظربنده او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړل شوې. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې د روشنی حکومت له مغولي حکومت سره مخامخ شو او د هغوی پر وړاندې دوی کمزوري شول، نو په هغه وخت کې د مېرمن الهی او د هغې زوی او د دوی ځینې نور خپلوان د مغولي واکمنۍ چې په هغه وخت کې هغوی واکمني درلودله، نو د هغې واکمني مشر چې و شاه جهان په نامه سره یادېده، د شاه جهان د ځواکونو په لاس باندې ورغلله، هند ته بوتلل شوله، او دوی څخه ځینې کسان په هند کې نظربنده شوله، ځینې کسان بندیان شوله، او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړلې تر څو دوی هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. عبدالقادر د ګورګاني مغولو په بندیخانه کې نظربندۍ کې مړ شو. مېرمن الهی له خپلو لمسیانو قدرداد او مهدي اعداد سره په دقن کې اوسېدل. نوموړي هغوی ته وصیت کړی و چې تر مړینې وروسته به یې مړی تیارا ته لېږدوي، او د اهداد تر څنګ به یې خاورو ته سپاري. د وفات نېټه یې معلومه نه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې مغولو حکومت چې د شاه جهان یې واکمن و، کله چې دوی د مغولو حکومت د دوی واکمني ونیوله، دوی مات کړله، نو په هغه وخت کې عبدالقادر د ګورګاني مغولو په بندیخانه کې نظربند سو او هلته مړ سو. کله چې مېرمن الهی زوی عبدالقادر خان مړ سو، د هغه څخه وروسته مېرمن الهی د خپل لمسیانو چې د قادرداد او مهدي په نامه سره یادېدل، د هغوی سره یو ځای په دکان کې اوسېدل. نوموړي خپل لمسیانو ته دا وصیت وکړه تر څو کله چې دا مړ سي، د دې د مړینې څخه وروسته باید د دې مړي تیرا ته ولېږدول سي، او هلته د دې د خاوند اهداف تر څنګ خاورو ته وسپارل سي. نو د تاریخ او تاریخ پوهانو د دې د مرګ نیچه نه ده معلومه کړې، خو د دې دقیق د وفات نیچه معلومه نه ده. خو موږ د دې د وصیت کوم وصیت دې کړی و، هغه وصیت په حقله په کتابونو او اثارو کې ویل شوی دی. خو دا څرګنده ده چې لمسیان یې د مېرمن الهی وصیت پر ځای کړي، په تیرا کې یې د مېړه اهداف تر څنګ شخه کړې ده. د مېرمن الهی د علمي شخصیت او د ملي مبارزو د ویاړونو ګمارونو او د لمنځني او درناوي له امله په ننګرهار کې د انجونو یو لیسه د دغې نومیالي مېرمنې په نوم نومول شوې ده. درنو خوږو زده کوونکو، لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې د مېرمن الهی د مرګ یا هم وفات نیټه معلومه نه ده، مګر دا معلومه ده چې د مېرمن الهی مېلمسیانو د دې وصیت ځای پر ځای کړه، د یې تیرا ته ولېږدل، او هلته یې د خپل خاوند اهداف تر څنګ په خاورو کې شخه کړل. د مېرمن الهی د علمي شخصیت او د هغې د ملي مبارزو او ویاړونو او کارنامو څخه دا معلومیږي چې دا د یو افغانستان یو زړوره اتله او قهرمانو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو په همدې خاطر سره د دې د درناوي او د دې د دغه کارنامو د لمنځلو په خاطر سره په ننګرهار کې یو د انجنیر لیسه ده چې د مېرمن الهی په نامه سره نومول شوې ده، او د دې د نوم یادونه پکې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د مېرمن الهی د ژوند په حق له معلومات ورکړل، چې مېرمن الهی څوک و، څه ډول شخصیت و، او کوم کارونه یې سرته رسولي و. لنډه خلاصه که موږ تاسو ټول وایو، مېرمن الهی په خپل د روشنی واکمنۍ له مشهي کورنۍ له جملو څخه و، کوم چې د بایزید روشن المسی او د جلال الدین روشنی لور و، او همچنان د احداد مېرمن و، چې په هغه وخت کې د خپل حکومت په دفاع کې ستره او فعاله ونډه درلودله، او د افغانستان یو له اتلو قهرمانو او نومیالیو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې رسو. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو، کورنۍ دنده چې ده د درس نن ډیس تاسو ټول درن زده کوونکي ولیکي او هم چنان د نن ورځي او تیر ورځي پر لوس پنی بیا تکرار تاسو ټول درن زده کوونکي باید وکړي ان نه یې اوازې چې د نن ورځي لوس په تاسو ولې بلکې د دې تر څنګ د نن ورځي د لوس تر څنګ به تاسو د تیر ورځي پر لوس پنی هم تکرار کوي چې تاسو سره ولستلی وای د صفحه کوم معلومات ترلاسه کړی و او هم چنان هغه معلومات به د خپل نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کوي نو نو تر نو څخه کوم کوس مرا ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي تر بل داسې در سفرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم د الله په امان شو وخت ته غواړم
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه دغه مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ونې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ وایاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټولو ته شرغ لاس وایم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شی بور سره ملتیا وکړي درنو زده کوونکو د نن ورځې موضوع مو د خپل ځواک لمانځنه ده په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې ځواک یعنی څه او تر څنګه د ځواک لمانځنه څه معنا لري او څه ډول دغه ځواک لمانځلی سو د دې موضوعاتو اړوند به موږ تاسو معلومات لاسته راوړو نو تاسو هم د لوست اخرنی شی بور سره ملتیا وکړي او هڅه وکړي چې ټول هغه لارښوونه ټول هغه لارې چارې چې موږ دلته ورڅخه یادونه کوو تاسو هغه عملي کړئ ځواک هغه ځانګړتیاوي هغه مهارتونه او هغه ورتیاوي دي چې یو شخص په هغه کې شوی په هغه کې پیاوړی وي یا د یو شخص هغه خاص ځانګړتیاوي خاص مهارتونه او خاص ورتیاو ته ځواک ویل کیږي مثلا ته کوم خاص ځانګړتیا لرې کم مهارت لرې کم ورتیاوي لرې دغه ټول ستاسو ځواکونه دي هر هغه مهارت هر هغه ورتیا یا هر هغه ځانګړتیا چې تاسو لرې هغه ستاسو ځواک دي دغه ځواک کیدای شي چې فزیکی وي کیدای شي چې زهنی یا هم کیدای شي عاطفي ځانګړتیا یعنی اتمی دانه د چې د یو فزیکی ځانګړتیا یا مهارت اوسي یا اتمی دانه د چې هغه د یو ذهني یا ذهني ځانګړتیا یا مهارت اوسي یعنی دغه مهارتونه دغه ځانګړتیاوي یا دغه ورتیاوي کېدای شي په هر برخه کې اوسي کېدای شي یو فزیکی مهارت اوسي کېدای شي یو ذهني یا هم عاطفي ځانګړتیاوي اوسي چې دغه تاسو ته د ژوند په مختلفو برخو کې د ژوند په هر اړخ کې ستاسو د بریالیتوب او د پرمختګ لار تاسو ته برابروي او تاسو ته پرمختګ توان درکوي همدغه ځواک کېدای شي چې د ذهن ځواک وي کېدای شي مهارتونه وي کېدای شي د ستونزو د حل کولو ورتیا وي یعنی هر ډول مهارت هر ډول ځانګړتیا یا هر ډول ورتیا کېدای شي چې په دغه ځواک کې شامل وي یعنی هر هغه ځانګړتیا هر هغه مهارت او هر هغه ورتیا چې تاسو لري هغه ستاسو ځواک دی راځو د ځواک لمنځنه ته ځواک مو پیژندې چې ځواک د یو انسان خاصې ځانګړتیاوي مهارتونه او ورتیاوي دي چې یو انسان ځینې ځانګړتیاوي ځینې مهارتونه او ځینې ورتیاوي ولري او په هغه کې شې یا پیاوړی وي راځو د ځواک لمنځنه ته چې د ځواک لمنځنه یعنی څه د ځواک منځل یو داسې پروسه ده چې په هغه کې موږ او تاسو خپل د مثبت ځانګړتیاو د خپل مهارتونو د خپل ورتیاو او یا هم د نور انسانانو د نور کسانو د خپل ملګرو د خپل دوستانو یا د نور کسانو د هغه د مثبت ځانګړتیاو د هغه د مهارتونو او یا هم د هغه د ورتیاو ستاینه کوو یعنی کله چې تاسو خپل ځانګړتیاوي ستایي مثلا د هغه ستاینه کوي د خپل مهارتونو ستاینه کوي یا هم د خپل ورتیاو ستاینه کوي د ته د ځواک لمنځل ویل کیږي یا هم کله چې تاسو د نورو کسانو د مثبت ځانګړتیاو لمنځ ستاینه کوي د هغه د مهارتونو ستاینه کوي د هغه د ورتیاو ستاینه کوي د ته د ځواک لمنځل ویل کیږي چې دغه د ځواک لمنځل نه واسه دا چې به تاسو ته باور درکوي تاسو ته درناوی درکوي د دې ترڅنګ کله چې تاسو خپل ځانګړتیاوي خپل مهارتونه یا هم خپل ورتیاوي لمنځي ستاینه کوي یعنی هم دغه د ځواک لمنځل کوي د دې ترڅنګ تاسو ته د پرمختګ د نوښت او د ځان غوړه کولو هڅونه هم درکوي کله چې تاسو خپل ځان خپل ځانګړتیا او د خپل مهارتونو یا هم د خپل ورتیا واستاینه کوي دا تاسو ته یو ډول باور درکوي تاسو نور هم پر خپل ځان باندې باور زیاتوي چې وو تاسو دا ورتیا لري تاسو دا مهارت لري یا تاسو دا ځانګړتیا لري د دې ترڅنګ دا چې تاسو ته د ځان باور درکوي تاسو ته درناوی هم درکوي تاسو ته د پرمختګ لار نور هم هواري په تاسو کې نوښت رامنځته کوي نور هم نوښتونه پیاوړی کیږي چې تاسو د همدغه مهارتونو په کارولو سره تاسو کولای شئ چې نور هم ځان غوړه کوي، نور هم نیو نوښتونه کوي، نور هم پرمختګ کوي. نو دا د ځواک منځنه ده. ولې د ځواک منځنه مهمه ده؟ یعنی ولې باید خپل ځواک یا خپل ځانګړتیاوې یا خپل وړتیاوې یا هم خپل مهارتونه ولمنځو یا ولې د هغو ستاینه وکړو؟ مهمه په دې خاطر ده چې تاسې کله چې د ځان یا د خپل ځواک لمانځنه کوي، یعنی مثلا خپل وړتیاوې، خپل ځانګړتیاوې، خپل مهارتونه، کله چې دا تاسو لمانځئ، دا په تاسو کې ځان باور زیاتوي. یعنی ستاسو پر خپل ځان باندې باور نور هم زیاتیږي. او کله چې د انسان په وجود کې پر هغه باندې باور رامنځته شو، یعنی کله چې تاسو دا احساس پیدا کړئ په تاسو کې د ځان باور زیات شو، دلته بیا تاسو کولی شئ چې د ژوند په هر برخه کې، د ژوند په هر اړخ کې تاسو پرمختګ وکړئ او بریا ته ورسیږئ. نو مهمه هم دا ده چې کله تاسو د ځواک منزل کوئ، یا کله چې تاسو ځواک منځي یا ستاینه کوئ د خپل وړتیاو، دلته د ځان باور زیاتیږي. نو د دې لپاره اړینه ده چې تاسو باید د ځواک لمانځنه وکړئ او یا هم دغه ځانګړتیاوې یا مهارتونه وستایئ. د دې ترڅنګ مثبت فکر هڅونه ده. د دې لپاره د ځواک لمانځل مهم دي، ځکه په تاسو کې مثبت فکر رامنځته کوي. کله چې تاسو خپل ځواک لمانځئ، کله چې تاسو د خپلو وړتیاوو، د خپلو مهارتونو ستاینه کوي، په دې وخت کې د مثبت فکر کولو فرصت تاسو خپل ځان ته ورکوي. په دې وخت کې یوازې او یوازې مثبت افکار ستاسو ذهن ته راځي او منفي افکار راکمیږي. ځکه کله چې یو کس یو څه ستایي، یو څه تشویقي، یا خپل یو مهارت، مثلا شو مهارت لري، د همغه مهارت ستاینه کوي، یعنی د ځواک لمانځنه کوي، دلته مثبت فکر رامنځته کیږي. په هیڅ ډول تاسو ذهن ته منفي افکار نه راځي. دا یو طبیعي خبره ده. د هر څه ستاینه چې تاسو کوي، د همغه شاله په حق له یوازې او یوازې مثبت افکار ستاسو ذهن ته راځي. نو ځکه د ځواک لمانځل په دې خاطر اړین دي چې د ځان د باور د رامنځته کولو ترڅنګ مثبت فکر هم رامنځته کوي. او کله چې یو انسان په ذهن کې مثبت افکار موجود وي، بلا شکه چې هغه پرمختګ کولی شي، هغه بریا ته رسیدلی شي او هغه خپلو اهدافو ته رسیدلی شي. د ځواک منځل بیا د انګیزې سطح هم لوړی. تاسو ته د خپل اهدافو په لور باندې، د خپل موخو په لور باندې د حرکت کول توان درکوي. کله چې تاسو خپل د ځانګړتیاوي، خپل د مهارتونه، یا د خپل ورتیاوي تاسو منځي، یا د هغو ستاینه کوي، کله چې دا ستایي، دا نور هم تاسو ته د انګیزه درکوي چې تاسو نور هم کار وکړئ، دغه ځانګړتیاوي، دغه مهارتونه، دغه ورتیاوي تاسو وکاروئ ترڅو تاسو خپل هغه موخو یا اهداف ته ورسیږئ. نو دلته انګیزه مو هم نور زیاتیږي چې تاسو د خپل اهدافو په لور حرکت وکړئ. او د ځواک منځنه بیا ستاسو د شخصي ودې لپاره، ستاسو د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم ګام دی چې تاسو پورته کوئ. ځکه دا چې کله تاسو د خپلو ځواکونو منځنه کوئ، یا مثلا تاسو خپل ځانګړتیاوي، خپل مهارتونه، یا خپل ورتیاوي لمنځي، دا تاسو نور هم د ځواک درکوي چې تاسو د خپلو محدودیتونو څخه نور هم پورته ولاړ شئ او نور هم پرمختګ وکړئ. نو ځکه اړین دي چې تاسو خپل ځانګړتیاوي ولمنځي، خپل ځانګړتیاوي وستایي، خپل مهارتونه وستایي. او هغه مهارتونه، هغه ورتیاوي که څه هم ډېر کوچني مهارتونه وسی، خو تاسو باید د هغه ستاینه وکړئ او خپل قوت یا خپل ځواک ولمنځي. رازو دې ته چې د مو ویل چې ولې د ځواک منځنه اړینه ده یا مهم دي، رازو دې موضوع ته چې څنګه کولای سو خپل ځواک ولمنځو، یا څنګه کولای سو خپل قوت ولمنځو. تاسو په لومړی قدم کې خپل د بریاو یادونه وکړئ. هغه بریاوي کچیرې هغه کوچنی بریاوي اوسي، کچیرې هغه لوی بریاوي اوسي، خو تاسو د خپل دغه بریاو یادونه وکړئ. خپل ټول کوچنی، خپل ټول لوی بریاوي او هغه پرمختګونه چې تاسو تر ننه پورې درلوده، هغه ټول وپیژني، هغه وپیژني او پر هغه باندې افتخار وکړئ چې تاسو دغه د بریاو یادونه کول تاسو ته مرسته کوي ترڅو د هغه ستاینه وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو بیا د ځان ورتیاو ته درناوی وکړئ. هر هغه ورتیا، هر هغه مهارت چې تاسو لري، هغه وپیژني، هغه ټول خپل ځواک وپیژني او پر هغه باندې تاسو فخر وکړئ، پر هغه باندې تاسو افتخار وکړئ چې دا هم بیا تاسو ته د رهبری، د کیدای شي چې هغه د رهبری ځانګړتیاوي اوسي، یا قوت اوسي، یا ځواک اوسي، کیدای شي ځینې نور مهارتونه اوسي. مګر هر هغه مهارت کې چې تاسو بهتره یاست، تاسو غوره یاست، تاسو هغه ته درناوی وکړئ او پر هغه باندې افتخار وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د مثبت خلکو سره وخت تیر کړئ، مثلا هغه کسان چې هغوی تاسو ته انګیزه درکوي، یا هغوی همیشه تاسو ستاینه کوي، یا تاسو ته مثبت خبرې کوي. تاسو د دغه رقم کسانو سره خپل وخت تیر کړئ، د هغو سره اړیکه ټینګه کړئ چې دا هم نور هم تاسو ته یا ستاسو ځواکونو یا قوتونو ته وده ورکوي، او ترڅنګ یې خپل ځان ته انعام ورکړي. کله چې تاسو خپل یو هدف ته رسیږئ، په هغه وخت کې کله چې تاسو د خپل مهارتونه یا خپل وړتیاوي یا خپل ځینې ځانګړتیاوي چې کله تاسو د هغو څخه ګټه اخیستي وي یا مو هغه کار کړي، تاسو مثلا تاسو خپل یو مهارت وکاروئ، د هغه مهارت په کارولو سره تاسو خپل ځان ته یو کوچنی انعام ورکوئ، یو د ځان په دغه ډول سره د ځان ستاینه رامنځته کیږي. کله چې تاسو خپل ځان ته انعام ورکوئ، په دې باندې چې تاسو خپل د مهارت ستاینه وکړه، او همیشه کوشش وکړئ چې خپل پرمختګونه، خپل ځواکونه، یا خپل هغه د قوت یا هغه ځانګړتیا چې تاسو لري، د هغو په هکله د نورو کسانو سره خبرې وکړئ. دا دغه کار بیا نه وسته چې تاسو ته ملاتړ او ستاینه درکوي، تاسو نور هم انګیزه درکوي چې تاسو هغه مهارتونه یا هغه ځانګړتیا چې تاسو لري په هغه کې نور هم وده وکړئ. نو ځکه په دغه څو لارښوونو سره په عملي کولو سره تاسو کولای شئ چې خپل د قوت ټکي ولمنځئ، او کله چې تاسو د ځواک منځنه وکړئ یا خپل مهارتونه وستئ، په دې وخت کې تاسو ته د ځان باور زیاتیږي، ځان درناوی زیاتیږي، تاسو ته انګیزه او د کوشش کولو نور هم وړتیا درکوي چې تاسو نور هم کوشش وکړئ. په شخصي ډول سره تاسو کولای شئ چې وده او پرمختګ وکړئ، او د ژوند په هر برخه کې تاسو لپاره د بریا اساس، د بریا لپاره د اړتیا وړ ځواک او توان نور هم درکوي. دا د ځواک کولو د ځواک د منځونو ګټې دي. یعنی کله چې تاسو خپل د ځواک لمنځنه کوي، دغه پایلې به ولري. نو هڅه وکړئ چې په ښه ډول سره د خپل ځواک لمنځنه وکړئ، د خپلو ځانګړتیاوو، د خپلو مهارتونو ستاینه وکړئ، او دا په یاد ولري چې د ځواکونو لمنځل د ژوند په ټولو برخو کې ستاسو سره مرسته کوي تر څو پرمختګ او وده وکړئ، او د هر ډول ستونزو سره مقابله وکړئ، د هر ډول ننګولو سره مقابله وکړئ. ورپسې هم ستاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلئ، یو کاغذ او قلم راواخلئ. پر دغه کاغذ باندې تاسو خپل د قوت څو ټکي ولیکئ، درې یا څلور ټکي ولیکئ، یا مثلا هغه مهارتونه، هغه ځانګړتیاوي، یا هغه وړتیاوي چې تاسو لري، تاسو هغه په دغه کاغذ باندې ولیکئ. یعنی مثلا هغه مثبت ځانګړتیاوي چې تاسو لري، هغه مثبت وړتیاوي چې تاسو لري، هغه تاسو په دغه ورقه باندې ولیکئ. بیا هغه دغه وړتیاوي یا دغه ځانګړتیاوي تاسو د خپل ملګري سره شریک کړئ، د خپل همکارانو سره یا دوستانو سره، یا هغه کچ تاسو ته ډیر نږدې دي، تاسو هغه سره دغه ورتیاوی شریک کړئ. په پای کې بیا تاسو دغه هر یو له تاسو څخه د تاسو ملګري چې د کوم سره چې تاسو شریک کړی دي، د دغه سره یا د دغه کسانو څخه یو ټول باید یو هڅونکې جمله یا داسې جمله چې هغه ستاسو ورتیاو ته ارزښت ښکاره کوي، دغه رقم یو جمله دی ولیکئ، یو مثبته جمله ستاسو د ورتیا په مقابل کې، ستاسو د ورتیاو په حق له، چې دا فعالیت به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو خپل ځان په ښه ډول سره وپیژنئ او خپل ځان باور نور هم زیات کړئ. یعنی کله چې تاسو خپل د قوت ټکي ولیکل، دا هغه څخه وروسته تاسو هغه د خپل ملګرو، د خپل دوستانو سره شریکئ، او د هغو دوستانو څخه وغواړئ چې یو هڅونکې جمله، یو ښه جمله ستاسو د دغه وړتیاو یا ستاسو د دې ځانګړتیاو اړوند ولیکئ. په دې ډول سره به په دغه فعالیت کې به تاسو په دې باندې وپوهیږئ چې تاسو کوم ځانګړتیاوې لري، کوم مهارتونه لري، او نور به هم پر ځان باندې باور ستاسو زیات شي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. نن درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانی است.
صدای آن زنی آزادی. افتاده می شوم، من هم نوای دختری آن خانه می شوم، من هم صدای آن زنی آزاده می شوم، من هم نوای دختری آن خانه می شوم. او از فراق مبت بیدار بستن آله کر، او از فراق مبت بیدار بستن آله کر، من نغمه سا زیان دلی پرناله می شوم، من هم صدای آن زنی آزاده می شوم، من هم نوای دختری آن خانه می شوم.
چقدر با نمکی کاش باشد ببرو یک شبکی
ای دلم بی درکی بوی گل در بدن شنت زارم با منش بوی گل در بدن شنت زارم با منش بی قرارم که بیای صد پای هر قدمش چه بدانم ای کجایی لکی من وطنش لکی من وطنش